کې د هیواد په 5 زونونو کې سروې کړي او ویلي دي چې اوس مهال هیواد له اقتصادي رکود سره مخامخ دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمیر ساختماني شرکتونو کار د خنډ سره مخ شوی او په سلو کې 90% د دغه شرکتونو کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګ په ساختمانی شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو د لوی د اسرائیل لمخه او دغه سروې لمخه دوی د 1300 پورې خلک لري، نه 9% خپل پخوانی استخدام ساتلی دي، یعنی 9% د دوی استخدام ساتل چی څوي. نو دا په خپل د یو اقتصادي رکود نشه ده.
ښاغلی حفیظی وایي د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته واردېږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلیو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 2023 ټولګټې پروژې د 2,615,000,000 افغانیو په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوي دي. دوی وایي له دغو پروژو څخه 615 بشپړې شوي او 628 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نورو میاشتو پورې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او 1,900,000 کورنیو ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبد دیږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 1,000 افغانۍ او 90 پوله، یو پاوند 4,90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 40 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 80 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1,592 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمنځ خبرېدل. دوستانو د رواني خبرونه په لړ کې مو د افغان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه بیلابیل راپورونه واورېدل او د همدې راپورونو په لړ کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونو دینی عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهرې برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندلې دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهرې په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسګونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایت شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تایساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد کاروزار بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نو چې موږ په خاوره باندې پاکستان تاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا نظامي تاسیسات په سرحدي صفر نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغه سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو د غرض د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو ژغ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه د 24 کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سولهغه جنگ پر موږ تپلی دي. موږ دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو. موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخستی، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخستله، دې جنگ زموږ سره هر څه واخستله.
کمرګونه یې که پټاو کېږي، که هر شی کېږي، که زموږ په مسجد کې وژل کېږي، ټوله زموږ مخاور سپینږیري وژل کېږي، نور زموږ افغانان چپ نه شي کښېنستلی. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پروژه ای سوله نه غواړو، نه کرا د جبنیاجی سوله غواړو. د دولت سهم، د مخالفینو سهم.
د مظاهرې برخوالو دغه راز پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې عکس العملونه واورېدل. همدا ډول غبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړ او له حکومت غواړي چې په اړه یې کلک غبرګون وشي. نور حال له داود تپان خاورو.
په پکتیا کې ځوانانو سوله ایز لاریون وکړ. وی ویل که پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیسات د جوړولو چارې ونه دروي د افغانانو له توند غبرګون سره به مخ شي. دغو سلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځانه سره د جنګ بس دی، موږ سوله غواړو شعارونه لیږدول او ویل یې موږ د سولې ملاتړ یو. په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایتي شورا منشی محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک غبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته د پایټه کې کېږدي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړېږي د افغانستان دولت باید دې باندې عکس العمل وښيي او تر باید چوپ پاتې نه شي.
نوموړي دا هم وویل چې د تاسیساتو جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته د حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګي په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون طرحه کړی او وایي نور باید پاکستان د خپلو تاسیساتو د جوړېدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سوله ییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لپاره هغه سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړېږي د دوی په ضد دوی یو سوله ییز لاریون وباسي او تر څنګ دوی ته یو خبرداری ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مال ترسره کیږي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پاکستاني پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ خلاص د راډیو خبرې اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لږ وروسته به واوري. لمړی یو بل مطلب لرو. په لسکونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روزدو کسانو د درملنې لپاره نن خپلې وینې ورکړې دي. دا چې تفصیل څه دی خان محمد سینت خبرې واورو.
که څه هم په خاطر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو، ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینې ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبه په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا آزادی راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته آزادی راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خوب دادیم برای ما.
زه ویاړم چې نن هغو کسانو ته وینه ورکوم چې په مخدره مواد دروژ دي او یا ټپي دي او وینې ته ضرورت لري.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړې دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړې چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅه کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد و این بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکره حقا داده چی شاید زین خلق دی وینی لورکولو چخه د زند ناروغی که دو تشویش بداری، خو ساینس ثابته کرده چی دی وینی ورکره روختیات گته ورده.
ډاکټران وایي د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روږدو ته وینه ورکوي چې ویل کېږي په افغانستان کې د روږدو شمېر شاوخوا 3 میلیونو ته رسېدلی او وینې ته ضرورت لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو د او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیشارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. خدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب، شراغلاست.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړېدو په اړوند او داسې صراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د څارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلېږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنې دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د دې د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقص کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړئ. خوښ وسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل څارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول که موږ د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، دوی د خپله د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر څارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز تری شي او د کمیسون لاسرسی هم کمتری نظر په د لارې شرایط او امنیتي وجې سره په هغه مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنې چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کېدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل وي که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی، کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دوی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او همدارنګه د دوی وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دی غی خلکو ته پوهاوی ورکول دی چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپیژني ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پیژني هغې نه شي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډیره مننه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مولې هره برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدارنګه د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې خو په مراتبو مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ابلو او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترې نه پاتې نشي ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تېرو کلو نه په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونې زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنې که چیرته د دوی د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپناه په مورد باندې د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنې مختلف تغییرات راغلي همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم بل افشا واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
<تص-> قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، ستاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري. یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې هلته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د بشري حقونو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري، او د سلور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د په هیواد کې بشري حقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپلو حقوقو څخه پوه شي، او د دې د پوهاوي سطح ورشي، په یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو، دا اوس مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده، او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یو ورځ بعض نجونې راغلی وې زموږ کور کې، یاده شوه. نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه چې درس به وایو. نو په هغه کښې بیا نو د نجونو ونه څه چې دې دپاره به دا ځای او د صنف به څوک کور کښې جوړوي. نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده. نو هغې وویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغه کښې به درس ورکوو. چې دې کښې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه، او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایده کړه.
د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړي پکښې خو زه وم، خور مې وه، او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې اوسې په خپله کلي کښې وو، او یعنې په یو کور کښې وو، او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي. نو شاملېدې تقریبا شپاړس پورې دغه لري، شپاړس ولس نجونې، او نورې هم غواړي چې راشي.
تاسو دوی ته څه شی ور زده کوئ؟
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي، نو موږ تر شپږمه پورې ویلې اووم صنف هم شروع کړه، همداسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کښې چې ستاسو شاګردانې دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، کوشش هم دا کې چې سبق
ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه سا شاګردان په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي.
شاید وي، خو تر ډېره بریده اوس هم دلته چې کوم انجینیر دي، نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي، خو اوس سره نو اجازه ورکوي
تاسوخو. د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستی، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ترسو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د یوې رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه استاد لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړې چې دي کنه، نو دا هیڅ نه را کړل، دا هیڅ نه لاره نه سره اړیکه نیوله.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅیږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې، ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرته کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خوبه ما ولې نه کړی، خو چن دلته چې وینو څوک شاعري کوي هغه په تاسو دي
مرسل مقدس څخه په مننې. البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو ښځو تر بل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.